السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سولې په اړه جوړیدونکي مشورتي لویه جرګه به درې ورځې دوام کوي او په مهمو مسلو به پکې پریکړې وشي دا مو د سر موضوع ده د ننګرهار د پیښې وروستي جزئیات هم درسره شریکو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
د امریکا ولسمشر وایي احتمالا تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د 4000 او 5000 ترمنځ راکمیږي. د لسګونو چارواکو او وکیلانو معاشونه او مالی امتیازات وځنډول سول. چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا هڅې سرزوري وبلله. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي احتمالا تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 4000 او 5000 ترمنځ راکم سي. ډونالډ ټرمپ د اکسیوز خبری شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون له ایچ بی یو خبره شوه وویل
په لنډه موده کې به زموږ د پوځیانو شمیر 8000 ته راکم شي، بیا به دا شمیر 4000 ته راکم شي. دا مهال پر دې موضوع په خبرو اترو بوخت یو. موږ د 19 کلونو لپاره په افغانستان کې یو.
کله چې خبریال پښتنه وکړه په نومبر میاشت کې چې په امریکا کې د ولسمشری انتخابات کیږي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر به دقیقا 100 رقم سي. ولسمشر ترامپ ویل چې احتمالا د غشمیر به د 4000 او 5000 ترمنځ راکمیږي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر مخکې 2000 شول سوی وو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په کمیدو دی. یو امریکایي جنرال په جون میاشت کې ویلي وو چې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته رقم سوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي پر روانه مشورتي لویه جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو تر څنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث کیږي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل
یو د افغانستان خلک سره کوي اصول وایي مهمه دا چې د افغانستان رسمشت د افغانستان حکومت د خلکو استازو غږ واوري. اجندا بدایي چې د افغانستان حکومت
دغه مشورتي لوی جرګه روانه جمعه په کابل کې پیلېږي چې د چارواکو په خبره احتمالا درې ورځې دوام کوي. د هغو چارواکو او د ملي شورا د استازو معاشونه او مالي امتیازات وځنډول سول چې خپل شتمني یې په ټاکل سوو دریو اونیو کې ثبت نه کړه. د شتمنیو د ثبت او ارزونې ادارې مشر عبدالبدود بشریار نن مازدیګر په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل په دغو کسانو کې د ملي شورا استازي دوه وزیران او مینان شامل دي.
د مشران جوړ کې دولس محترم غړي دوا وزیر صاحبان سنور ولی صاحبان او شپږ ولی صاحبان شامل دي.
شغلی بشریار زیاته کړه تر دې وروسته به د لوړ پړو او منځ پړو چارواکو په تړاو هم دغه اقدام کیږي. کچېرې دوی هم خپل شتمني ثبت نه کړي مالي امتیازونه او معاشونه یې ځنډول کیږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانیستل شوه. د ولی ویان احمد بهیر احمدی وویل
شاوخوا 9:30 بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرونو پر مخ باندې خلاص شول چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشد تر پر مخ باندې خلاص وي.
دغه لار لږ پر میاشتو رئیس تړلې ده، خو کله ناکله د څو ساعتونو لپاره پرانستل کیږي. د افغانستان حکومت وایي ټول پوهنتونونه به سر له سبا چهارشنبې پرانستل سي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل چې دا پریکړه د وزیرانو شورا په غونډه کې سوې ده. د صدیقی په خبره د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د کابینې په بله غونډه کې فیصله کیږي. په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي ادارې د کورونا وبا له کبله له څه باندې 4 میاشتو رئیس تړلې دي. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي. د دې راپور له مخې چې د څیړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړی په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې زیاتېدلی سي. د رویټرز او جرمني خبري اژانسونو چې لومړی د دې څیړنې خبر ورکړی وایي چې د راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سوی دی. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. د امریکا متحده ایالتونو چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوی، د مثبتو پیښو شمیر په کې تر 4 میلیونو او لکو زیات دی، او په ځینو ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دلته د ښوونځیو مسؤولان د ښوونځیو د پرانیستلو پر بېلابېلو لارو غور کوي. د امریکا د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتوني فاوچي پرون په یوه مرکه کې وویل چې دی ښوونځیو ته د ماشومانو د ستنولو پلوي کوي، خو ټولګي باید د سیمو له وضعیت سره سم معیار سي. ولسمشر ترامپ پر ښوونځیو فشار وسلی چې باید پرانیستل سي. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري بللې ده. دغه اپلیکیشن د یوه چینایي شرکت دی چې د لنډو ویډیوګانو د کتلو لپاره کارول کیږي، خو په وروستیو کې په امریکا کې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې له څېړنو سره مخامخ دی. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه شرکت د کاروونکو پټ معلومات د چین له دولت سره شریکوي. په امریکا کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ټیک ټاک لپاره د 6 اونیو مهلت وټاکه چې د امریکا د برخې فعالیتونه خرڅ کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د امریکایي شرکت مایکروسافت لخوا د دغه اپلیکیشن د رانیولو مخالفت نه کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 چټي 15. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 20. هرات اسمان شین تودوخې لوړه درجه 15 چټي 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 25. او کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 21.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. ورپسې مو د هوا د حالات په اړه باندې هم وړاندوینه واوریده. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شي. وړاندې د آزادی رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د لوی مشورتي جرګې لپاره ټولې تابعیاوې نیول شوې دي. ښاغلی صدیقی د دې جرګې اجنډا داسې بیان کړه.
یو اجنډا د هغه 300 طالب بندیانو موضوع ده چې جرګه په هغه کې باید فیصله وکړي. څو نور مهم مسایل نور هم شته چې ولسمشر غواړي د خلکو د استازو سره ورباندې وغږیږي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د ننګرهار له محبسه کله چې وړمه ورځ هلته داعش اسلامي دولت ډلې ډلهیز برید کړی دی، تر 200 زیات بندیان ورک دي. د ځینو بندیانو کورنۍ روغتونونو ته ورغلي او وایي ښایي د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي وي.
ما دغه زوی بندي و او اوس نه مړی معلوم ده، نه ژوندی معلوم ده، نه بندي معلوم ده.
نوم یې امان الله ده. دلته راغلی یم، تر زمې دا بندي و او اوس نه مړی معلومیږي او نه ژوندی معلومیږي. دلته پرون سهار راغلی یم او تر ماښامه پورې.
د ننګرهار د بریده او همدارنګ د داعش د اوسني وضعیت په اړه باندې مو د دفاع وزارت له اوسني سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم ځانګړې مرکه کړې.
د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
بیا مو هم ماښام په خیر. زما صفی الله ستانکزی او زما د تخنیکي همکار امیر احمد صافی نیکیلی اومنه رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سولې په اړه جوړیدونکي مشورتي لویه جرګه به 3 ورځې دوام کوي او په مهمو مسلو پکې پریکړه کیږي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې وویل په جرګه کې به د 400 طالب بندیانو په اړه له پریکړې سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی د خلکو له استازي واوري چې څه ډول سوله غواړي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه افغان حکومت د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي او اوس افغانان او نړیواله ټولنه د طالبانو اقدام ته په تمه دي. په دې اړه رحمت الله افغان له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د سولې مشورتي لوی جرګه به حکومت د سولې په اړه استقامت ورکړي او د سولې لار به مشخصه کړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې دغه جرګه د درې مهمو موخو لپاره جوړیږي او درې ورځې به دوام وکړي.
نه یوازې چې یو اجنډا د هغه څلور سو طالب بندیانو موضوع ده چې جرګه په هغه کې باید فیصله وکړي، څو نور مهم مسائل نور هم شته چې ولسمشر غواړي د خلکو د استادو سره ورباندې وغږیږي. یو دا دی چې د افغانستان خلک څه رقم یو اصول غواړي. مهمه دا ده چې د افغانستان ولسمشر، د افغانستان حکومت د خلکو استازو غږ واوري او دوی خپل ټول غوښتنې د سولې لپاره د ولسمشر سره مطرح کړي. او دریم اجنډا بدایي چې د افغانستان حکومت خپل هغه انکشافي برنامه چې هیواد د پاره لري هغه د خلکو سره شریکي.
افغان حکومت وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د اگست و مکیږي مشورتي لوی جرګه رابولي. د ولسمشر بیان وایي چې د سولې او بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت د 4600 طالب زندانیانو د ازادېدو په ګډون کوټلي او د پاموړ اقدامات کړي او اوس افغانان او نړیواله ټولنه د طالبانو اقدام ته په تمه ده. امریکا او طالبانو د فبروري پر 9 د سولې او موافقه لیک لاسلیک کړ چې لمخې د افغان حکومت او طالبانو لخوا د یو بل بندیانو په خلاصون سره باید بین الافغاني خبرې پیل سوي وای، خو تر اوسه هم نه دي پیل سوي. په ورته وخت کې طالب وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی له اړخه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ټول کارونه سوي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه دوی هم په تمه دي چې حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالبانو د ازادېدو پروسه بشپړه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ماښام په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر سره ویډیوي خبرې کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه بحث درلود او د افغان حکومت لخوا یې د پاتې بندیانو خوشې کېدل مهم وبلل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ورزو ننګرهار ته هلته وړمه ورځ د ننګرهار په محبس باندې وسلوال ترهګرو داعش ډلې برید کړی و. د برید په وخت د دې تر څنګ چې شاوخوا 15 ملکان او پوځیان وژل شوي دي 50 نور ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په خبره څه باندې 200 بندیان لا درکه شوي. هم دی دوی وایي چې دغه بندیان یې د اوس لپاره د فراریانو په لیست کې وراچولي دي. د ننګرهار چارواکي بیا که څه هم مني چې زندان کې د برید پر مهال د داعش ډلې اړوند بندیانو خوایي د لادرکه بندیانو د تشخیص بهیر پیل شوی دی. امید زهیرمال په دې اړه له ننګرهار راپور رالیږلی.
د ننګرهار پر محبس لبرید یو ورځ وروسته لا هم د هغه څه د پاسه 200 بندیانو په اړه معلومات نشته چې د جګړې پر مهال له دغه زندانه تښتېدلی دي. که څه هم ځایي مسؤلین د پلټنې له هڅو خبر ورکوي، خو یوه سرچینه ازادي راډیو ته وایي په لادرکه کسانو کې داعش وسلوال هم شته. د سرچینې له قوله په ورکو بندیانو کې ډېر شمېر داعش وسلوال دي. د ننګرهار چارواکي که څه هم مني چې د برید پر مهال زندان کې د داعش ډلې غړي بندیانو، خو د کرشمیر په اړه هیڅ نه وایي. د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم ونه ویل چې لا هم په لادرکه بندیانو کې د داعش څومره کسان شامل دي.
ولی یو شمېر نشته دی دغوی په اړه یو ځلې هغه تحلیل پکار دی چې وګورو چې څوک پکې. خو په ننګرهار محبس کې داعش طالب تر څنګ نور جرمونو والا بندیان و. د بورسه چې کله څېړنې نهایي شي معلومیږي به چې څومره داعش یا نشته، طالب نشته دی، یا نور کوم جرمونه چې کړي وو بندیان و، دا به وروسته روښانه کیږي. ولې و
د ننګرهار پر محبس د اکشن بي د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی او وایي توانېدلی چې د برید پر مهال خپلې ډلې ته منسوب کسان له زندان وباسي. که څه هم افغان حکومت وړاندې ویلي وو چې داعش ته په افغانستان کې ماتې ورکړي، خو اوس یې یو ځل بیا د فعالیت په اړه له څېړنو خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي
دې کې شک نشته چې داعش د افغانستان ختیځ کې ماته خوړلې. ولې اوس هم یو شمېر کسان د دې ډلې تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دا ډول پیښو مسؤلیت مني. دا څېړل کیږي، د هېواد د ختیځ وضعیت هم څېړل کیږي.
بل خو د یو شمیر بندیانو کورنۍ وای د خپلوانو مړ او ژوند یې ورکته
زو پکار ما دا غزو بندي وو او اوس نه مړ معلوم ده نه ژوند معلوم ده نه بندي معلوم ده
نو مې امان الله ده دلته راغله تر زمې دا بندي وو او اوس نه مړ معلومیږي او نه ژوند معلومیږي دلته پرون سار راغله ما او تر ما خامه پوری خو ما هم نه ورسته لاړو کور ته سبھی بیا په وخت راوتلو دلته اول دروازه نه خلاص ولا تر جوبا جو پری رسمیت شروع سی رسمیت شروع سی هم کتر وسند په انتظار نو چیو کو
د ننګرهار پر محبس برید دی اولس دایښ و سوال الخوا د اکشن به پور زو شو او لې وی ساعت نه خطی ورسته پای ته ورسید په دې پیخه کې د ملکیانو امنیتی ځواکونو او بندیانو په ګډون 15 وشتنه ووجل شول او تات سلوي خنور تپیان شول امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
پراپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار په بریت کې غنو خلکو ته مرګ جوړه اوختی ده ل دې ډلې هم دوا ماشومان دي جهانزیب او شاکر چې په دې بریت کې ټپیان شوې دي د دوی پلار یوسف خان د ننګرهار په روختون کې د ازادي رادیو خبريال سهارګل امیرزی ته وویل چې د خپل زامنو لټپی کېدو نو خبر او دو ورځې وروسته خبر شو چې زامن یې ټپیان شوی دی ځکه چې د په یو لری ځای کې په مزدوري وتلی و د سهارګل امیرزی راپور ته به غوږ دو چې د یوسف خان په غږ پیلېږي
د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان وایي زامن یې د اختر په درېمه ورځ په خپل کار پسې وتلي وو چې د بیرته راتګ پر مهال په 14 نور برابر شول
زما نوم یوسف خان دی د پچیراګام اوسیدونکی او با دغه ماشومان تاسو ګورئ دا زما بچی مې دي او با دغه ته د خوار غریبی کو خپل غریبی ته راوتلی او با دغه تابل ورځ یو ما بس باندې چاملا وشو په دغه اول انفجار کې زمونږ د ماشومان ولګید او یو بیچاره دی خدای وبخې شهید شو د 14 کال عمر وو او دغه نور ګوري 13 کال 14 کال عمرونه دي او به ډېر د خدای بیچاره غریبانان یو نه څه وسله رو هم دغه مدنه پکې خلکو به دام رانه د سمات ګوټ شو
یوسف خان وایي له ناچاري ورځې د اختر خوښۍ نه دي لیدلي او د لوی اختر درې واړه ورځې په بټي کوټ کې د هندوانو په پالیزونو کې مزدوري کړې ده دی د پیښې په سبا خبر شو چې زامن یې ټپیان شوي او روغتون کې دي او د ګاونډي په 500 افغانیو پورې د خپلو بچو د چپرکټ سر ته ځان ورساوه
دغه سیالات چې بزه سار خبر شوم چې رالمه به دا ماشومان هغه و بیا یو ګاونډي ته ورغله به ماغه نه مې پیسې راواخیستې او 500 روپۍ قرض یې راته راکړې دا اوس مې ګورې عجیبونه د خدای ملنګ یم اوس هم دا د پښ چپ ګرځم
12 کلن جهانزیب د پیښې په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال وایي
کباړه پس راغلی او بس نور چې اختر ورې هغه ورځې وي ایسته څنګه کور ته ختلو بس یو درم شو درم سره بس چارې ماري را کباړه هر څه خوار واره شو کباړه سره مو غوخه چا خیراته غوخه را کولې و ایسته هغه مراړه او کباړه مراړه ما څنګه سترګې راو غړولې سي تامه کوم بس
ول مورز د اختر په درېما مخه محل د ننګرهار په عمومي محبس د لیز برید وشو چې په کې 15 کسان ووجل شول او 30 نور ټپیان شول د معلوماتو لمخې په وژل شو او ټپیانو کې تر ډیره ملکی وګړي وو چې ماشومان هم پکې شامل وو د جهانزیب او شاکر کاکا لال وزیر وایي وریرونه یې نسته د خار په واټونو کوڅو کې کباړ ټولولو تاړ کړل خو نن دا حال ده
نو مل وزیر دادا د سې دي خبره ده ګونو ته ځای نو مې هغه نشته دې نه غټه دا والی فارم دا لګي وو شاپیر دا اول دا مزري کوي پاس پلاسي مزري مې نه کې هغه مزري شکل یې وکړ نه
د ننګرهار پر عمومي محبس برید نه یوازې یوسف خان بلکې د دې په څیر لزګونه نورې کورنۍ هم د غم په ټغر کې نه ولیدي په دغه برید کې چې نږدې 40 ساعته دوام وکړ د ماشومان په ګډون 40 تنه ملکیان دوه نظامیان او 3 تنه محبوسین وژل دي دغه برید د تیر یک شنبه په ماخام پیل او د دوشنبه په مازیګر مهال پای ته ورسید چې په خپل بڼه کې د هیواد په کچا تر ټولو اوږد پریتیاتې تل شي سهارګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوس هم د دفاع وزارت له وسنی سرپرست او لمړي مرستيال شاه محمود میاخیل سره ځانګړي مرکه درته خبرو له ښاغلي میاخیل نه په دې مرکه کې د ننګرهار د ورستی برید امدارنګه د داعش د وسنی وضعیت او د افغان پوجانو د عملیاتو په اړه باندې اجمل تورمان پوښتنه کړې دي
په
ننګرهار کې مثال ان دیو جغرافیه پلاس کې و ولسوالۍ پلاس کې وي مرکزونه درلودل د ایسس کې یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو دا په حقیقت کې د یو لپاره لویه ماتې ده اما دا چې هغه سپینګ سل چې وته وي یا هغه واله حلقې یعنی پنځه لس کسه تصمیم نیسي نو دا خو تهدید د منځه تلنه ده ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو مختلف توریستي ډلې دي یوازې داعش نه ده دلته ګورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي دلته
میاخیر صاحب کله چې ولس پنځلس کسره یو ځای کیږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي فکر نه کوي چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم خي
دا یو طرف ته که ضعف پورې بل طرف ته داسې پیښې کیږي یعنی دا د څنګه چې یوازې په افغانستان کې دی په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي پنځه کسه یو ځای کیږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي یو تخیزي
یو موټر بم عمله کوي یو خار ته موټر بم راوړل کیږي او امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دی مخنیوي نشي کولای بلې
ګوره داخل خو په دغه سیمو کې وسیږي لوشي دی جغرافیا وته معلومه ده جنگی دل دی نو په دې خاطر باندې دا چې لسګونو مخنیول کیږي دا هم باید سړی هغه ته هم نه کاس ورکړي په دغه ننګرهار کې څوم موټر په حمله د منځونی وشي تقریبا د چالتو ما ډیر نه د انتحاري حمله مخه نیول شوی دا واسکټونه نیول شوی نفر وسر نیول شوی دي نو زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکړي البته نیمګړتیاوی هم لري د کی ز بعضی کی په غفلت کیږي بعضی کی په نیمګړتیاوی وي اما بیا هم دا مهمه ده چې په داسې حالاتو کې ولسونه هم د امنیتي او دفاعي قوتونو سره همکاري وکړي که مشکوک څوکوري خبر ورکړي او امنیتي او دفاعي قوتونه او محلي ادارې هم باید ولسونو سره مستقیم تماس وساتي تر څو چې د دغه سیتی خو مخنیوي په شریک سره وکړي
نو دا زیاته مهمه ده خغلی میاخي لغه دا چې فکر کوي د داعش د فعالیتونو ملاتړ څوک کوي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې ځکه د داعش ټلا په څو ځلي تاسو په خپل وینا باندې مشاغه وخت کې د ننګرهار والی وي چې ماته خړل مات سره مخ شوی بیا څوک داعش ټلا په دغه ولایت کې پیوړی کوي او ترشای ولاړ دي
خو تاسو معلومه ده چې اول خدای دې چې دا یو ایدیالوژي ده او دی خپل ځانونه وایي او دی خپل دغه داسې وایي چې تر قیامت پورې باید جهاد روان وي او د قتل او قتال مسایل روان دي نو دا یو بله مفکوره ده نو په دې خاطر باندې تمویل کوونکي ته دی خو مو تاسو پوهیږئ چې د مختلفو اړیکې یعنی حلقې د هیواد کې یعنی بیرون هم موجود لري او داغونه هم الهام اخلي او په عین حالت کې دی خپل مدارک د جنایي لارې نه د قاچاغ د مواد مخدر نه د اختطاف نه د نورو غیر قانوني لارې نه دی وینې لار سره وړي د معدنونو نه نور شان نه نو دا پاکت کې یو جنایي ګروپ هم دی او توریستي ګروپ هم دی او ایدیالوژي ګروپ هم دی
د دفاع وزارت له وسنی سرپرست او لمړی مرستیال شاه محمود میاخیل سره مو د داعش اسلامي دولت ډلې په اړه باندې دا چې دا ډله څومره ځپل شوې او بیا هم ولی د بریدونو توان لري په دې اړه مو خبري او د هغه جزئیات واوریدل
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
ورزو غزنی ته په غزنی کې د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې طالبانو په دوی باندې ځینې محدودیتونه لګولې دي د غزنی د اندړ اوسیدونکو وایي طالبانو دوی ته جدي ګوت سندنې کړي چې سندرې د ناوري له سمارټ موبایلونو د کار نه خلی او همدارنګه ځینې نور محدودیتونه هم پرې لګولي طالبان بیا دا خبرې ردوي حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات
سندری اوری دل سمارټ موبایلونه ګرځول ژیر خریل تیز رنگ او تنگ کالیا غستل چټی پایڅی ګرځیدل ډولی وشتان جوړول او داسې نور هغه څه دي چې وسلوالو طالبان اور باندې بندیز لګولای دی. د غزنی داندړو دی یکو جن نور ولسوالی اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلان نه کړي او دغه محدودیتونه اور باندې لګولې دي. د یوای طالبانو په خپلو اعلانونو کې ورته ویلي دي چې په ټیپونو او موبایلونو کې به یوازې د طالبانو ترانې اوري. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی واحد الله وایي
په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې په جماعتونو همداشان په عامه ځایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامې خپرې کړي دي چې ځوانان دي له ځان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دي نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل ویښتان به لنډوي. نو طالبان فکر کوم په دې کارونو سره غواړي د ځوانانو فردي ازادي ور محدوده کړي.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی زین الله هم وایي
دې وروستیو کې طالبانو اندړو او یو شمیر نورو ځوانانو ته خبرداري ورکړه ده چې لنډ کالي جوړ نه کړي، ګیره یې باید سنتو برابر وي، ویښتان باید لنډ کړي، موسیقي لاورېدو ډډه وکړي، غټ ټلیفونونه ونه ګرځوي.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ هیڅ چاته دا نه دی ویلي. سیمه ایز حکومتي چارواکي بیا وایي وسلوال مخالفین په دې کارونو سره د ځوانانو د پرمختګ مخه ډپ کوي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمزاده وایي طالبان غواړي چې ځوانان په خپل انحصار کې وساتي.
دی تل هڅه کوي چې ولسونه تر خپل انحصار لاندې راولي. په ټلیفونونو باندې خېډر خوانه محدودیتونه وزر کړي او په دې خاطر چې ګوکې یو ځوان له انټرنیټ سره آشنا کیږي، کله چې له انټرنیټ سره آشنا سو نړۍ پیژني، کله نړۍ چې سره آشنا سو نو به هوښیاري، کله چې هوښیار سي نو بیا د دې هغه خبره او هغه څنه باندې چلیږي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو په ځانګړې توګه ځوانان وایي طالبان باید د دې فردي او ټولنیز ازادي محدود نه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
وسم د افغانستان او پاکستان ترمنز د سوداګرۍ په اړه باندې تاسو ته یو راپور خبرو. د 2019 کال د جولای نه د 2020 کال تر جون وروسته پورې د پاکستان او افغانستان ترمنز سوداګرۍ له یو میلیارد ډالر نه هم کم شوې. په تیرو کلونو کې به په دې موده کې د تجارت خوشا 3 میلیارد ډالرو ته رسیده. د افغانستان او پاکستان سوداګران وایي وخت په وخت د پاکستان او افغانستان ترمنز د سیاسي کړکېچ او پورستیو کې د کرونا وبا له وجې د دواړو هیوادونو سوداګرۍ ته زیان رسیدلی. په دې اړه منور شاه یو راپور جوړ کړی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو د ګډې اتحادیې مشران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ وخت په وخت د سیاسي کړکېچ او په ورستیو کې د کورونا وبا له وجې تجارت تر نیمایي ډیر کم شوه، چې له وجې د تجارانو ترڅنګ پاکستانی او افغان ولسونه هم متاثر شوي دي. د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې یا جاینټ چیمبر اف کامرس د خیبر پښتونخوا یو مشر زاهد شینواری د اگست په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې مخکې به د دواړو هیوادونو تجارت په کال کې اوسطاً 3 ارب ډالر وو.
وزیر اعظم کسکه نواز شریف وزیر اعظم په حیثیت سره افغانستان دوره کړې و د کابل، نو هغه ویل چې دا به موږ 8 ارب ډالر تر سو په توګه راکړي. په بدمتې سره د دې برعکس چې دی د دې اختلاف داسې وشو چې هغه په ښکته راتلو باندې روان شو او بیا دا 1.5 ارب ډالر تر وغورځېده د 3 نه، او بیا پکې دا کرونا راغله، دا بارډر پکې سو پیس کې بند شو، نو هغه په وجه باندې اوس دا د 1 ارب ډالر نه لاندې دی. تقریبا 80 کروڑ 90 کروڑ ډالر کې بند شو. دواړه چې هغه کې ته دوه طرفه تجارت دی، ترانزټ ټریډ هم دی، امپورټ هم دی، د افغانستان نه او د پاکستان نه ایکسپورټ هم شامل دی.
دا راز په کابل کې د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی ویل چې اوس زیاتره افغان سوداګرانو د تجارت لپاره د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته مخه کړې ده.
خو چې تقریبا 15 کال مخکې ټول غذایی مواد خصوصا غوړی او اوړه او وریجی څنګه په سلو کې 100% دا د پاکستان نه راوړل، پاکستان د میلیونو سم خراداتونه کول. اما اوس عملاً لیدل کېږي چې دا غوړی او اوړه دا ټول د قزاقستان نه راځي، اکثره د شمال د لارې نه، یا نور ساختمانی مواد همدغه سیمک اوس په پخوا به موږ 10,000 تنه سیمک د ورځې د پاکستان نه خریداري کول، افغانستان ته به هم راوړل. اوس موږ 4,000 تنه خالی د تاجکستان نه اخلو، همدارنګه د ازبکستان او د نورو ملکونو نه او د ایران نه حتی سیمک را روان دي.
خان جان الکوزه زیاتوی چې له نورو لارو افغانستان ته مالونه راوړل ګران تمامیږي او له دې وجهې په هیواد کې ګرانی زیاتیږي. د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر آف کامرس افغان او پاکستانی مشران غوښتنه کوي چې دواړه هیوادونه د تجارت د خپلمنځي سیاسي کړکیچ د اثراتو نه جدا وساتي، د تجارت لپاره دې د بارډر بندولو نه ډډه وکړي او د تجارتي حالو زلو او سوداګرو ته سهولتونو ورکولو لپاره دې دواړه حکومتونه اقدامات وکړي. دا تجاران ګڼي چې په دې لړ کې ډېر ذمہواری د پاکستان په حکومت راځي.
مننه کوم چې د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واوریده. اوس سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی چې د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.